مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په روانه خبری غړې کې چې له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي. تاسو قربم په دې یو سات کې له خبرونو وروسته درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار مجید بابا تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. تېره شپه د کندهار ښار سقوط وکړ. د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې د طالبانو لاس ته ورغلي. او د په داسې حال کې چې د اگست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملې د راکمولو پریکړه کړې. امریکا وایي د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د 9 چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول. د اګست په 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دعوه وکړه چې د پلټنو نه ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې وه.
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمون د پلټنو ترمخه د دې پیخي د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده. او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د NDS او د را اشتراک په نظر راځي.
د شاه محمود قریشی سره په دغه خبري غونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد د ادارې د پولیسو DIG جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي طارق جوړه کړې وه او د برید نه پس هغه افغانستان ته ستون شوی. د ده په خبره ځانمرګي بریدګر چې خالد نومېده او د شیخ په نامه پیژندل کېدو پاکستاني وګړی نه دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستاني چارواکو دا بیان رد کړی. تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب په واکینټ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا اډینس فیکټری کې د یوې تصادفي چاودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ د اړیکو د ادارې لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا یو تکنیکی ستونزې له امله پیښه ده. په بیان کې راغلي چې د وا اډینس فیکټری د تکنیکی ایمرجنسي ډلې او په واکینټ کې د پوځ د همکاریو صدر دفتر د چاودنې ځای اوس خوندي کړي او زخمیان روغتون ته انتقال شوي. په شمالي وزیرستان کې د اګست په 12 په 2 جلا جلا پیښو کې د پاکستاني پوځ 3 سرتیري ژوبل شوي دي. یو امنیتي سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې لومبۍ پیښه په ګړیوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پوځ د ګزمه کوونکي ډلې ګاډي سره د سړک ګاډي د بمي چاودنې پس یوې بلې چاودنې 2 سرتیري ژوبل کړل. د دې برید ذمهواري پاکستاني طالبانو منلې او دعوه یې کړې چې په 2 بمي بریدونو کې 4 سرتیري وژلي خو چارواکو دا دعوه رد کړې. بله پیښه په میرعلي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلومه لوري توغول شوي راکټي برید کې یو پوځي سرتیري جوبل شوه. د دې بریدي مواري چانه د منلي. شمالي وزیرستان کې په دې ورستو کې د وسلوال لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. تیره شپه د کندهار ښار سقوط وکړ. والی او ټول امنیتي مسؤولان 215 تل خل اردو ته ولاړل. د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي طالبانو د هلمند مرکزي زندان نیولی او بندیان یې آزاد کړي دي. عطاالله افغان تیره شپه ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه زندان تېره ورځ ناوخته نیولی. نوموړی وایي طالبانو سهار د دغه ولایت د امنیي قوماندانۍ ودانۍ هم نیولې. په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملې د راکمولو پریکړه کړې. د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد یې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس لاغې یقین دهاني ورکړه چې امریکا په کابل کې د خپل سفارتي عملې د راکمولو اعلان وکړو. لوید او بلینکن ټینګار وکړو چې امریکا افغان حکومت د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقات ساتلو په لړ کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفارتي عملې د راکمولو د بهیر لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته 3000 امریکایي پوځیان استوي. د دې نه مخکې نیټ پرایس په کابل کې د امریکایي سفارت د بندولو خبره رد کړې وه او ویلي وو چې دا پوځي سرتیري به د سفارتي عملې د راکمولو په لړ کې همکاري کوي. او رسته خبردار چې برتانوي پولیس وایي چې د اگست په 12مه په پلیماوت خار کې په ناتار اډو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. د دیوان او کارنیوال پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د وسلوال په شمول دوه خزې او درې سړي د پیښې په ځای کې مړه شوي او یوې خزې بیا په روغتون کې ساور کړي. بیان زیاتوي چې دا ترهګري د پیښنوا په لټنې روانې دي او سیمه په ولکه کې اخیستل شوي. د مشال د خبرونو پای.
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. پاکستان وایي په داسو کې په چینایانو ترسره شوی برید ځانمرګی و او دا په افغانستان کې طرحه شوی. خو یو شنونکی وایي
خبر دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دی نو دا ډېره لویه سطح ده. د یو ملک وزیر خارجه وایي لګیا دی د دوی دا چې کوم خراب تعلقات دي تانی بانی به یو بل سره د راویستو کوشش کوي.
پی ټی ایم او ځینو پاکستانیو ګوندونو د پاکستانی وزیر هغه تور رد کړ چې ګینی د هیواد پر ضد په سوشل میډیا ټرند دوی د هند په خوله چلولو. منظور پښتین وایي
ریاست دې د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي ریپورت پر ځای نور چې څومره شوي ظلمونه دي دلته جبر غي د دې په حق له تحقیقاتي ریپورت وړاندې کی.
افغانستان د کندهار خار او نورو خارونو د وضعیت په اړه وروستي حال هم درته وړاندې کوو. تورخم کې د افغانستان او پاکستان چارواکو د سوداګرو ستونزو هواري لپاره غونډه وکړه. یو سوداګر وایي
انشاءالله تعالی کار لګو ډېر شپې په طریقه باندې راپېدي خالین ډېر راکیوزي او امپورټ کومې سودې موبی دان صحیح طریقې سره روان شي.
هلته د خوست چارواکي هم وایي چې د صادراتو پروسه یې اسانه کړې ده او دا او نور رپورټونه په دې خبرې ګړې کې اورېدای شي. بدرګه مو کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د جولای په 14مه په داسو سیمه کې ترسره شوی برید ځانمرګ یو او د تحریک طالبان پاکستان لخوا ترسره شو. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړ. هغه دا هم وویل چې دا برید په افغانستان کې طرحه شو. د نوموړي سره په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې یو مشر جاوید اقبال هم موجود و. هغه د نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. نوموړي وویل د برید په تړاو ځینې گرفتارۍ هم کړې دي. د داسو برید کې 14 کسان وژل شوي ول چې نه هی چینایي وګړي ول. تر څنګ یې 28 نور کسان ژوبل شوي هم. له پېښور پرې غلام غوث رپورټ لري.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14مې نیټې برید یو ځانمرګي برید وو چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډي کارول شوی وو. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاوره شوی وو.
هماري کی تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو ترمخه د دې پیښې لپاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د ان ډی اس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د ترسره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبر یې چې زه چین ته هم تللی وم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاري وی بلکی پر وقت با دا سر تا رسو.
وہ نہ صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
دا سی ٹی ڈی دا ادارے ڈی آئی جی جاوید اقبال پا خبری کانفرنس کی وویل چی پا پیخ کی کارول شوی موٹر دا چمن دلاری پسوات کی پا بارگین کی حسین نومی یوتن ترلاسا کرے وو او دا آغا نا بیا دا کراچی دا آیاز پا نوم یوتن اغیستلے وو او آغا بیا دا گاڑی بریدکون کی ڈلی تا ورکڑے وو. جاوید اقبال وویل چی پا افغانستان کی موجود دا تحریک طالبان پاکستان تاریخ نومی یوتن دا دے برید منصوبہ جوڑا کری وو.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینٹ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا طارق نومی تن چې د ټي ټي پی سره تعلق لري د دې پیخي لپاره راغلی وو او د پیخي وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د سہولتکار نیول شوی دی. او د ځانمرګي برید کون کی د وجود د نمونو ټیسټونه خای چې هغه د پاکستان وګړي نه وو خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړی دي نو نوم یې خالد او د شیخ په نوم یادیدلو
کې خالد عرف شیخ اوس کا نام تا he is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپل شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی دا او ویلی دی چې د داسو دا برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کوم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دی نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو ښار د ایس ایس پی پریس کانفرنس نه دی، دا چرته د معمولي نوعیت پریس کانفرنس نه دی، د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دی. د ګیر چاپیره چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کومو رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره ګوختي او لګیا دی، یو بل په یو معامله باندې هم نه معاف کوي. نو په دې کې که تاسو وګورئ نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی دا چې کوم خراب تعلقات دي دا به په مستقبل کې هم کسه کیږي، نو د دې تانه باندې به یو بل سره د راویستو کوشش کوي.
د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په بس د برید په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وژل شوي وو او 23 نور پکې ژوبل شوي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت هغه رپورټ رد کړ چې پکې پر دغو ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیلو په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولي. دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی چې جزئیات یې د اګست په 14مه نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې پر ټویټر د بهرنیو هیوادونو په مرسته د دې هیواد سیاسي ګوندونه د داسې کمپاین برخه جوړ شوي چې پکې د هیواد امنیت او ادارو کمزورولو هڅې شوي. په دې رپورټ کې د یادو شویو ګوندونو غبرګون څه دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار مویود یوسف سره د اګست پر 14مه نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په 144 پاڼو باندې مشتمل د رپورټ کې د 2019 کال راهیسي په ټویټر پاڼه د 100 ټرینډونو او هیشټوګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړي وویل چې د رپورټ جوړولو هدف دا دی چې ولسته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پیل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
مش پټیر افسوس سره وایو چې پاکستان خلاف چی پر ټولنیز رسنی کوم ټرند یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرک دی او پاکستان کې د نن چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اګست پر 12مه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه وویل چې غورځنګ د ترګري ختمولو او سولې راوستلو لپاره نه یوازې په عملي میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل غږ پورته کړی دی او په راتلونکي کې به یې هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرند سرچ پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندوستان لخوا یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دې د دې پر ځای د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي رپورت پر ځای د طاهر داوړ، خړکمر، ارمان لونی، عارف وزیر، هارون بلور، عثمان کاکړ، اسد چکزای، عبید الله کاسی، انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق له تحقیقاتي رپورت وړاندې کی دا به ډیره بهتره وي.
فواد چودري دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د خبره د پاکستاني ریاست خلاف ټویټر یو نیم سل مهم ټرینډونه چلولی دي او غورځنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه 10 لکه ټویټونه کړي دي. نوموړي د ځینو هغو ټرینډونو ذکر وکړ چې د پوینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده له بلوچستان سره د پیوستون ورځ د پاکستان ظالم فوج د هدفي وژنو شاته فوج دی د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي په دې رپورټ کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هیواد پر ضد یې په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور له مخې تر شا یې د هند لاس دی فواد چودري په دې کې د عوامي نیشنل پارټي نوم هم یاد کړ
د ریجیکټ کل ډمپ پالیسی یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلیو چې په اول سر کې عوامي نیشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د ریپورت جزئیات او د فواد چودري تورونه راتکل
زنه پویګم چې لکه دا پټول سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی دا ټول سیاسي جماعتونو خودی ځان دشمنان کوي پښتانه د جنگونو خلاف دي نه پښتانه د پاکستان خلاف دي نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي فقاردار چې موږ خارجه پالیسي صحیح کو خا فقاردار چې موږ داخله پالیسي صحیح کو دا زموږ ذمہ داری دي چې هر شړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو نو کوم خپل ذمہ واره نشو سر تکولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نور سیاسي جماعتونو لګو نو زموږ خیال دار چې دا راغی حل نه دي
رپورٹ کې د پاکستان هلوی ګوند مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلی باندې هم دا تور پورې سوی چې په ټویټر یې داسې ټرینډونه چلولي چې د فواد چودري په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند د کمپاین برخه جوړ سوی
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہے جو ایس اے پی ایم انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا
ستاسو کا یاد وی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چی دا وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری دا اسرائیل سفر کری دی پر دے بند یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چی نمی وہ زلفی عمران او دا باجوہ تکون دلچسپ خبر دا چې دا ټرند د اسرائیل یوې ډلې هیډز جوړ کړی و کله چې اسرائیل دا ډله جوړه کړه نو ټرند شروع شو چې له مخې یې لس زره ټویټونه وسول د بده مرغه په دې ټرند کې په ناپوهۍ یا پوهه کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې او مسلم لیگ نون د میډیا ډلو برخه واخیستله
اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ڈلی یو مشر او پخوانی سینیٹر حافظ عبداللہ دا تورونه رد کړل وای چې ګوند یې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 او ایم کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولی دی
جمعیت العلماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک داسې یو ټرینډ داسې مهم نه چلولی دي نه پر دې باندې یقین لري جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غندي هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګی یا زما پر پارټۍ الزام لګی هغه صرف د خپل اقتدار د بچاولو دپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام دپاره د بقا دپاره د ده سره داسې یو کارکردګي نشته چې وه عوامو ته وښکاره کړي
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوی خو بریالی نه سو د انټی سټیټ ټرند یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی په رپورټ کې د پاکستان د هغو یو شمېر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت افغان پالیسي ترګری او انتیا پسندی باندې تنقیدونه کوي په رپورت کې پر هند اسرائیل افغانستان په وار وار تورونه پورې سوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخته نه دی راغلی
د عبدالحی کاکړ په رپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان یو وفاقي وزیر ویلي چې د پاکستان پر ضد د بندیزونو لګولو کوم هیش ټیګ چې دی هغه په ګاونډي هیوادونو کې خلکو دغه هیش ټیګ چلولی دی او د اسرائیلو په مرسته او د هند په مرسته خو پی ټی ایم او ځینو نورو پاکستانیو ګوندونو دغه ادعا رد کړې ده له یوې دمې وروسته نور رپورټونه دراوړو
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې نکړي چې سوار تیم سویا پورر شو یستم کا خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کی
کلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
وسم ورسو افغانستان ته په داسې حال کې چې د افغانستان د کندهار ښار هم د طالبانو لاس ته د لوېدو راپورونه دي دا چې تر دې مهاله څومره افغان ولایتونه او د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسو ته ورغلي دي زموږ همکار مجید بابر د دغه ټولو پښتنو لپاره په افغانستان کې د مشال رادیو له همکار سره اړیکه نیولې او هغه د کندهار په اړه د راغلو رپورټونو په اړه داسې راته وویل
سرچینه ته دی چې تیر شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند هرات غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سکوت شوي دي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لګېدلي په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دی او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي د کندهار والی او نور چارواکي تیر شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی امنیه کمانډانی او نور تاسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې یوازې د شوراباک په زیاده د افغان حکومت سره ده تیر شپه د هلمند ولایت مقام ودانی څخه ټول چارواکي دغه پوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونه کول شوی او تیر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی یوازې هوایي ډګر او 200 زفر کلی وردو له حکومت سره دی د بادغیس مرکز خلینه هم سقوط شوی د غور مرکز فیروزکو هم تیر شپه سقوط کړی دی له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تیر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوی دي خو د تلفات په اړه معلومات نشته او سوال طالبانو هم منلې ده چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړ توګه نیولې دي هم د اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دی په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوی دي چې حالت نورمال دی خو د جګړې کوم نشو نشانی نشته
ملګری اداره ته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دی ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي خو دا غلیس په اساس چې خپل وسوال طالبانو خبر کړي دي او په اړه ریپورتونه خبره شوي دي دا غتلور ولایتونه د سقوط سره په دې توګه د ټولو سقوط شوو ولایتونو شمیر 400 ته ورسېدي
افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیږدول کیږي د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي
په ځینو ولایتونو کې له څو نوي رئیس جګړې روانې وي مثلا د کندهار جګړه د تیرې وې میاشتې رئیس روانه وه او دغه راز په هلمند مرکز د شګا کې هم د تیرې درو نوي رئیس جګړه وه دغه جګړې مال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لیږل شوی وه خو لدی څخه معلومیږي چې هغه اغیزمن نه دي تمام سوي او دغه ولایتونه څنګه ځواکونه د عملیات سره سره سقوط شول
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري د هغوی نورې کمی داسې پریکړه رامنځته کیږي چې هغوی غواړي چې دغه هیواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کړي داسې کمی مهمه پریکړه رامنځته کیږي تاسو وینئ
د ولایتونو پر لپسې سقوط د خلکو لپاره یو ډول سوال او ډیری دا خبره کوله چې په لورکه چې شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوی خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې تیر ورځ رد کړلې او دا ویل چې کومه معامله نه ده شوی
د دې جګړې په نتیجه کې دا راپورونه دي چې په زورګونو خلک کډوال شوي دي او هغه په خاص توګه کابل ته ورخلي دي دغه کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کیږي او دا کډوال په څه حالت کې دي
بلې د بلابل ولایتونو څخه راپورونه لاسیوی دي چې زرګونه کورنۍ بيځای سیوی دي په کندهار کې د تیر یوې میاشتې په جریان کې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوې. خو د دوی سره په تېرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وشوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځایه شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېری شمېر کورنۍ راغلي دي او په جوماتونو او دغه راز د ښار په پارکونو کې اړولي دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریکې کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د هغوی ټولې تیاریانې بشپړې شوې او اوس دا د صوبایي حکومت ذمهواري ده چې کله هم هغوی غواړي نو بلدیاتي انتخابات کولی شي. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی چمتو دي چې بلدیاتي انتخابات وکړي، ولې د کورونا وبا له وجې نه غواړي چې داسې حالاتو کې ټاکنې وکړي او دا وبا نور هم خوره شي. له پېښوره پرې شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیڑو تا دا اگست په 11 اول چې دا مرکزی او صوبایي الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانی دوی سرته رسولې دي، ولی اوس ته صوبایي حکومت کار دی چې زر تر زر دغه ټاکنې وکړي.
بالکل، الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانی موږ کولو هغه بالکل موږ کړې دي. چلن د هلک بندو خبره واد خیبر اوټ او د ویلج کونسل د هلک بندو هغه یعنی پوره په خیبر پختونخوا بشمول زمشد اجزا کې هغه مکمل شوی دی. او دین علاوه موږ د آر او یعنی ریټرنینګ آفیسر د ډیسټریکټ ریټرنینګ آفیسر هغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی او سټاف د اپوینټمنټ هغه ډیټا هم کلیکټ کړی دی. هغه هم تقریبا په دې کې دا جوړونه چې بالکل په حتمي مرحله کې ده.
خیبر پختونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف پارس ولوجي د عام اولس ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی، په خصوصي توګه د ګرانې له وجې نو دوی اولس ته نشي مخامخ کېدی، ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر زر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکالۍ په لور روان دی. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتي ټاکنو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کورونا څلورمه څپه په تیزی روانه ده او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې واره بیا د وبای صورتحال مخنیوي وکړي. چې کله حالات غور شي ټاکنه به وکړي.
نن هسپتالونو حالات غوري، کورونا څلورم لهر یو ډیر تیزی سره روان دي. زما خیال دا ټول نازک او خطرناک، موږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او دا د بلدیاتو نم زیات ضروری دي، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې الله مکا په دغه کې دا بیماریانې په دغه حلو ځلو کې جلسو کې جلسونو کې دا الله مکا زیاتې شي نو بیا به زموږ څه حالات دي او بیا موږ سره هغه وسایل نشته چې کم هغه نورو طریقې ته ممالک سره شته دي.
په 28 اگست 2019 باندې خیبر پختونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوه، ولی د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخاوي. خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملېدو له وجې او بیا د کورونا وبا له وجې بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به ټي دغه ټاکنې وکړي شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې باید خپل صوبایي کابینې ته دا خبر وړاندې کړي او زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو د سټوډیو د غړې استن ورو ورو 12:30 بجو ته نږدې کیږي. په پیښور کې 12:30 بجې کیدونکې د مجید بابر سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډیستې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بست ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. په دغه برید کې د 9 چینایي انجینرانو په شمول 14 کسان وژل شوي ول. د اګست په 12 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی دعوه وکړه چې د پلټنو ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې راه په ګډه کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د پاکستاني چارواکو دا بیان رد کړی. دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه دي ویلي؟ په شمالي وزیرستان کې د اګست په 12 په دوو جلا جلا پیښو کې د پاکستاني پوځ 3 سرتیري ژوبل شوي دي. د یوې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې، د بلې پیښې ذمهواري چانده منلې چې په میرعلي کې شوې وه. د پنجاب په واکین سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا اډ انسپکټر کې د یوې تصادفي چاودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د پاکستان د پوځ د اماریکو د ادارې لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا پیښه د یوې تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې. تېره شپه د کندهار ښار سکوت وکړ. والي او ټول امنیتي مسؤلان 250 کروڑ ته ولاړل. د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. په داسې حال کې چې د اګست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملې د راکمولو پریکړه کړې ده. امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان مشر اشرف غني ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12 د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو د افغان سولې د پروسې د چټکتیا او په افغانستان کې په ولایتي مرکزونو او ښارونو په سمدستي توګه د بریدونو ودرولو غږ کړی او دا یوه بیړنۍ اړتیا بللې. بریتانوي پولیس وایي چې د اګست په 12 په پلیماوت ښار کې پناتار اډو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. د دیوان او کارنیوال پولیسو په بیان کې ویلي چې د وسلوال په شمول 2 ښځې او 3 سړي د پیښې په ځای کې مړه شوي او یوې ښځې بیا په روغتون کې ساور کړې.
مجید بابر او چیتا سلن خبرون اوڑان دی کول او ریدون کو پدی نیمائی که هم مهم ریپورتون را سر دی نو که وقت لرائی را سر پاته شه. پرون پا ترخم که دا افغانستان و پاکستان دا کستم چارواکو پی وغونده که پریک را اکرا چه دا سوداگر و دا ستونزو هوارولو او دا تجارتی اڑیکو دا خکولو لپارا و دوار لوری کتلی گامونا پرتا کوی. دا ترخم چارواکو مشال لڈیو تاویل دوار لوری پرده سلا شوی چه دا تجارتی اموالو دا محصول پرو سبا گرنده کوی چه سوداگر پاسان اخپل لاره پاکستان و افغانستان تا و لیک دا ولشه. سوداگر و پرده خوخیخ کارا کرده. لسیم فرهاد شنوار ریپورت لاره.
د تورخم کستم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پاکستان او افغان کستم چارواکو د اګست په 12 په 0.0 سره یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورپی خستونزو او تجارتي حلو زلو ته زولو باندې خبرې اترې وکړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې دواړو خواوو کستم چارواکي سره په دې سلا شول چې د مالونو ډګ گاڑی با زر کلیر کوي او د مالونو د اسنادو تیارولو او د گاڑو د تلاشی عمل با تیزوي چې هلته ترې بیروبار او ټریفیکی ستونزې رامخته نشي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو اتحادیه مشر عظیم خان شینوار وای چې د پاکستان او افغانستان د کستم چارواکو ترمنځ د غونډې نه پس دواړو خواو ته گاڑی روان شوی او بیروبار کې ورسره کمای راغلی.
کوم چې د کراچۍ ترانزټ کنٹینر دی خالی دا پلو ډیر ولیاړو بیگا شپې 102 گاڑی راکی وتلی نور کله به لگ لگ راکی واته دو میټنګو دا پیدا چې کوم پلو خالی گاڑی کنه نو دولا بس شپې 2-3 غنټې ټیم دوی کوشش وک کنه چې دا بولور کو دا گاڑی به خیر او خره ته دا پیدا شو نور شپې سیر باندې شو لارې خو راځي لگا رکاوٹ اداری جلتا سوزی پکی خلق مخ کرا پی دا خرا پی نو کم چی دا وچ معلوم نلیا خالی کانٹینر لیا خالی لاری نو دو تلق تکلیف جور شو دیا پلو مثال حبر اول دا سوزی دا ضرور دی و انشاءاللہ تعالی خالی مرا روانی شوی کار لگو دیر شپی پا طریقہ باندی را پی دی خالی دیر را کیوزی او امپورٹ شکمی سوزی موزی دان سید طریقے سر روانی شوی.
د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم کې مختلف سفري محدودیتونه لګول شوي. دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي تر نامعلومې نیټې پورې پاکستان ته نشي راداخلېدی او پاکستاني وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلی، خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدی شي او دا محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ریټ په ګډون ټولې تجارتي هلې ځلې روانې دي او یوازې د مالونو ډک ګاډو ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړي چې په دې دروازه لاړ راشي. یوې اندازې مطابق څه موده وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې پاکستان افغانستان ته خواوشه 800 ګاډي وړېدل، خو اوس دغه شمېره سخواوشه 300 ګاډو ته راټیټه شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته په خوست کې د سو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالېدو سره د صادراتي توکو د ادارې پړاوونو بشپړول اسانه شوي. خوستي سوداګر وایي چې پخوا به صادراتي توکو پر ادارې پړاوونو ساتونه او حتی ورځې تېرېدې، خو اوس به دا کارونه په لنډ وخت کې ترسره کیږي. له خوسته نجیب الله لوخیر رپورټ لري.
دا پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستوي سوداګرو دا اقدام وسته او ویل پخوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کېده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصېږي. د یاد مرکز پرانیستي ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو معینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی مشال رادیو ته وویل
په ګمرک کې د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه او دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د دې لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په هکله باید اسانتیاوې راشي، شفافیت راشي او تجار نه شي پاره پابند ټول کار به دا یوه خونه کېږي.
د خوست څخه د نورو توکو تر څنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچه او تازه میوه صادرېږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارانو لپاره او د صنعتکارانو لپاره او د بزګر لپاره د باغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز دی غټه لسره رونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت شپې صادراتو ته پدې او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنلو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی کې چې موږ صادرات د خوست نه وکړو نو موږ یې پوره کړه. دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسما چین ته وشي نو موږ ډېره تر خوښ وو او په پلکونو خلکو ته د خوست کور زمینه او ته برابرېږي او بېکوره خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي، تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وختونه کې طی کړي او مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېدو چې تر بانکه پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په 15 دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس د صادراتو واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو دا لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیټي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه داده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیټي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ اټا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدن کو پے خبر کے سحر نہ او پے کابل کے تھن لگی
اوریدن کو دا مشال رادیو دا تاسے پے میڈیم ویو شپک سو یو شپاندی منگا وری او دا انٹرنیٹ ترارے پے مشال ٹکے کام باندې تر سنگی کتا سو سمارٹ فون لرے نو زمون اپلیکیشن خکتا کے او دا خبرونه او د مشال رادیو نور خبرونه به په ژوندۍ بڼه تاسو ته ورده شي. د کوهار ډیپټی کمشنر روشن مسعود ویلی چې په افغانستان کې روانو حالاتو غیظ د دوی په سیمه حملات ته شي، ځکه چې په محرم کې د سیمې خوندیتوب لپاره سخت ګامونه دوی پورته کړي. د محرم جلوسونو حفاظت لپاره پوځ، پولیس او د اف سي ډلو ته خپلې ذمهواري سپارلې او که ضروري شوه نو په اووم، نهم او په لسم محرم به د موبایل سرویس هم وتړل شي. د پورام نه محرم په موخه د دواړو مسلکونو یعنی شیعګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې هم کړې دي. د نوموړي سره د هغوی په دفتر کې زموږ همکار ممتاز بنګش مرکه کړې. راځئ چې ورته وکړو.
مونږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي، دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی. چیرته کې مونږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی، چیرته کې مونږ ته ضرورت دی د ایف سی او چیرته کې مونږ ته ضرورت دی د پولیسو. مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټس هم کړي دي. مونږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چې کوم غړي کاله تشهیدی کاله سنتي انفرادی هم اجتماعی هم د دوی سره جرګه شوې دي. کمشنر صاحب سره به یو جرګه کیږي جوائنټ دواړو، بلکې د ټولو چې څومره کوټ کې غادي کنه که سنی دي که ال تشهیدی.
بیا کوم چې کورونا سلورم لهر خبرې کیږي نو تاسو سوای چې په پولیس عمر زموري رځي چې د محرم کې د کومې چې سپارښتنې دي د کورونا د خوندیتوب لپاره هغه څومره خیال وساتي او تاسو لاړه خبره سګمونه پورته کوي.
لاک ډاون باندې، سمارټ لاک ډاون باندې لګیا یو 10 لاک ډاون موږ سره کیږي تقریبا هر وخت بھی. دین علاوہ بازار کی چکم ڈیر زیادہ رشت ہے پر گورنمنٹ این سی او سی او دو اور زیادہ ویلی دی بازار بند کا ہونا اہم چیز سمرا ٹریڈ یونین دی تاجران دی اگر سرما خبر ہے وہ شولے اور اگر ہم را سر ڈیر ہیلپ فل دی تا ان را سر کہی
دا کوم سرکاري اهلکاران چې به ډیوټي ته راځي، د دوی او کوم خلک چې به جلوس کې د ګډون لپاره راځي، آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ساتل شي؟ ویکسینیشن دوی لپاره ضروري دی که ممکنه نه ده؟
مونږ چې کوم د غچ کوم دي کنه، خاص طور باندې ال ته شي چې کوم د ګیدرینګز بینګز کیږي کنه، دې باندې زموږ د 13-2 میاشتو نه فوکس دی، بلکې زموږ چې څوم انتظامی یا پرنشل ګورنمنت زیات فوکس دی، دې هم په داس ایریاز باندې الته کې الته شي زیاتی نو الته کې زموږ تقریبا ډیر کوریج وشو او ریسپانس هم خدای او ان شاء الله چې هغه د پرمغه اول نه یو پلانینګ کړو چې محرم به موږ څنګه فیس کوو، دا چیرین به څنګه فیس کوو.
نو تاسو سوای چې ووم نه هم او لسم محرم موبایل سرویس به بندي د سې سره امکان شته د پیرو کې شو
دې ته به سوچ کوو چې زموږ ټریډ پرسپشن څه دي حالات به ګورو. نو حالات کا داسې وو چې لکه مونږ یو احتیاط نو کو کېدای هم شي او کا حالات نارمل وي بیا کېدای هم شي موږ ونه کو.
د کوهار ډیپټی کمشنر روشن مسعود چې زمونږ همکار ممتاز بنگش ور سره د محرم د امنیت په اړه مرکه کړې و. لوي د می روستانو رپورټونه
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د خیبر پختونخوا په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د وزیر اعلی د هدایتو په رڼا کې د درس او تدریس نه علاوه په تعلیم یا نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو واپس ته تعلیم محکمې ته د لیږدولو عمل پیل شوی. د هایر سیکنډري سکولونو او کالجونو پرنسپلان وای دا هم د حکومت خې اقدام دی. خو په کار د حکومت په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوي استادان برتی کړي. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د 15,000 نور استادانو د برتی کولو پلان جوړ کړی دی، خو تر دې دمه پرې سامل نه دی شوی. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په رپورټ کې.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو په رڼا کې د گریډ 12 نه په بره 21 هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی، کومو چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پختونخوا، وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان تیره اونۍ دا هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دي او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پختونخوا د حزب اختلاف ځینې ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړه کړې و.
من په خپل دور حکومت کې په الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کې باقاعده مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدا کړی دي او د دې فائدہ دای چې کوم ٹیچنگ سٹاف ته بس هغه و ٹیچنگ کوي او چې کوم مینجمنٹ سٹاف ته هغه مینجمنٹ کوي. استادانو کمې دي، لیکچررانو کمې دي، پروفیسرانو کمې دي او دا ټول سٹاف چې دی دا د ٹیچنگ سٹاف په پوسټونو باندې برتی شوی دی. په دې کالجونو باندې د اربون روپو لګښت چې دی هغه راځي د صوبې زمونږ د صوبې، لہذا دا ډیر ښه اقدام دی. په کار دا چې مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدائی.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ګام د خیبر پختونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به هغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خود خیبر پختونخوا په بره دیر کې د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل بختروان وایي دا محل په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس دی، 32 ټیچر دی راسا. پکاره چې ګورنمنت نور برتی وکي لکه پالیسی خدا دا چې 45 کسانو باندې یو ټیچر دی، خو ګورنمنت دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده. په سکول کې 120 130 کسان په یو کلاس کې سټرینت دي، نو ښه خبر دا چې د سکول سټرینت ته وګوري او پکار د سټرینت مطابق هغې له ټیچرز ورکي. بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسانو باندې یو ټیچر شي نو الله به سټوډنټ نیډس پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نورو استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو، خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو،
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو،
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه.
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتولی شئ: 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته ویلي دی چې د ساینسي معاینې نه ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان په 29 لویو ښارونو کې چې پېښور هم پکې شامل دی د 22 خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره توانې دي. دا په داسې حال کې دا چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د معدې، ځیګر او پوټکي رنځونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنری په رپورټ کې.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی ښارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي سره مخ دي. د اګست په 10مه په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو څېړنیز مرکز په 29 ښارونو کې د ځمکې د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 ښارونو کې 50% اوبه د سکلو قابل نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په ګلګیت کې 0% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سیړنکار شکیل بادشاه وویل چې د خیبر پختونخوا په کوهاټ او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړېدی شي. نوموړي زیاته کړه
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، هلته خدای را چې سپرینګز باندې زیاتره خلک ریلای کوي، اکثر سپرینګ واټر دی. نو هغه کیمیکلی خو ٹھیک دی، کیمیکلی هم ٹھیک دی او فزیکلی هم ښه دی، مطلب رنگ به دي صفا وګوري که نه. خو هغه دا ده چې هغه کولاو پرتی دي، هغې کې بیکټیریا موجود دي او زمونږ د پاکستان اورال کې موږ خبرو کو نو 60% نه اباو چې کوم کنټامینیشن دی نو هغه د بیکټیریا کنټامینیشن دی. او د نایٹریټ ایشو ته د سیوا دي، نایٹریټ صرف دغه وجه ده چې هغې کې دا سیوریج لائن سدا پایپ لائن تیر شوی دي.
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه په ډېرېدو دي. نوموړي وایي په ملکن کې د زیړي د رنځ یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینو نه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسېدلې دي.
د بدو مرګ زمونږ پاکستان چې دی په دې کې چې کوم ریسرچ شوی دی په هغه کې 80% خلک چې دی نو دوی ته صفا اوبه چې دي هغه نه ملګېږي. او دا وخت کې په پاکستان کې چې څونه هم مرګونه کېږي، اموات چې د کمو بیماریانو د وجې نه زیات کېږي، په هغه کې دا واټر بورن ډیزیز چې ورته موږ وایو د اوبو د وجې نه چې خلکو ته کوم مرضونه لګي، د دې شرح چې دی نو هغه 10% ده. نو دا یو ډېر لوی پرسنټیج دی چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې مین چې کوم د اوبو د وجې نه ناروغیاګانې دي په هغه کې د فیوټ خرابې دي، بیا د مېدې بیماریاں دي. په دې کې د ټولو نه لویه مسله چې دی چې هغه هپاتایټس دی.
د پاکستان د اوبو د وسیلو سرنیز مرکز ویلی دی چې د بلوچستان په کوېټا، خوزدار او لورالای کې هم د سکلو د اوبو معیار خنه دی او د بیلابیلو رنځونو لامل جوړیږي. د خیبر پختونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو یقیني کولو لپاره د صوبې په 3 خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنیو په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنۍ مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بینک په مرسته یې د منګوري ښار لپاره د 14 ارب روپو په یو پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دا به 30 لپاره دا پروپوز منصوبه ده او د چې موږ اوبه څومره راکنه چې زمونږ وس څومره اوبه پکار دي دا چې تری چنده به زمونږ اوبه راکړي دا د چې د واټر ټیبل چې لاندې غورځي د هغه وجې د هغه ډیمانډ اوبه سه واشه دي چې اوبه کم شي دا کمې دوه د لاسه مونږ دا نه چې بس پاکي نه پاکي خو دي ته موږ هر مهانه هر میاشت موږ لول په کم دغه چې کم چې اوبه راځي په هغه هم ټیسټ کوو بیا په مین سیم کوو او په اینډ باندې چې کوم یوزر دي په هغه کوو نو موږ چې کوم ځینې موږ کوو کوم نه اوبه راځي نه خو ممن 100% زیاتوالی پاکي یا مینس کی آخر سر کی دا رش یا ری پائپ کی چدلی کی یا چھنا لے کی تلے آغاز کی کنڈیشن کی کو گے تک کنڈیشن نو تے منگا کو دا دے پر الفا پر دا گے تسپلی کی
د ساينس او ټیکنالوژي او فاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته ویلي چې د 13 ايني بدلون نو ورستو د سکلو د پاکو اوبو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده خو وفاقي حکومت ته لارښوونه کوي او وخت په وخت ورسره د اوبو د معیار په اړه د سیړنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د اسلام آباد یوې غیر دولتي موسسې پاپولیشن کونسل د ملک د آبادۍ د زیاتېدو په اړه په صفت کې په یو سیمینار کې ویل چې د زیاتې آبادۍ له وجې د وسایلو، پاک اوبو او خوراک د کمی سره یو شمیر خلک بیروزګاره شوي دي. سیمینار ته د سرکاري چارواکو وینا وه چې د آبادۍ کنټرولولو لپاره حکومت د صحت بنیادي مرکزونه جوړ کړي دي. په سیمه کې زموږ همکار نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی او دا رپورټ رسولی.
د سوات په سیدو شریف کې د سیمې خبریالانو، مقامي اوسیدونکو او سرکاري چارواکو لپاره جوړ کړی شوی د زیاتې آبادۍ په اړه سیمینار کې د غیر دولتي ټولنې پاپولیشن کونسل ویان اکرام الاحد د چارټونو په مرسته ویل چې د وخت د پاکستان آبادی 2 کروڑ ده. کال 1970 کې چې کله پاکستان جوړ شو دغه آبادی 3.3 کروڑ وه. هر کال د پاکستان په آبادۍ کې 2.015 په حساب سره زیاتوالی راځي. ده ویل چې د منصوبهبندۍ کمۍ د وجې زیاتې آبادۍ پاکستان د معاشي مسلو سره مخ کړی دی. چې ګاونډي هیوادونه لکه ایران او بنگلاديش په آبادی کنټرول کړي نو د هغوی معاشي حالت د پاکستان نه ښه دی.
آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہم دنیا میں ٹاپ 3 واٹر سٹریس کنٹری بن چکے ہیں نا، کہ جس کے پاس
آبادی کی تیزی سے زیادہ والی لوجے پاکستان کے زمانے میں ہم بہت کمی تھا دریا میں واٹر اپینڈنس، لیکن اب ہم خبر ہے کہ چش بہتر پیسے تھا آبادی کے زلمو دا مجھے ہوئی تا خط تعلیم اور نوکری نہیں ہوئی تھی بیا تھا زیادہ زلمی با دا پائدو بزے نقصان جوڑی بھی تو پاپولیشن کو سب تا پیغام دے جمون دا آبادی اور وسیدو ترمیز توازن راوی من دا نوائی ہوں چی تا سلک بچی راوی
نہیں خاندان جو آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اپنی خاندان کی تشکیل دیں.
سیمینار کې دا هم ویل شو چې د پاکستان هر واده شوی خزه 3.6 بچی پیدا کوي او بیا په خیبر پختونخوا کې دغه شره 4 بچی دي. هر کال 12,000 خزه د ماشومانو په کیسونو کې مري. دغه رنګه د هر خاندان یو خزه غیر ارادي یو ماشوم پیدا کوي. د سوات سیدو شریف میډیکل کالج ډاکټر پروفیسر سانیا خټک وایي چې د زیاتو ماشومانو له وجې د مور صحت ډیر متاثره کیږي.
اول ناول ټولو نه ضروری خبره دا ده چې د هغه د خوراک خیال ساتل شي او څنګه چې یو ځل ښځه حمله دار شي د هغې نه پس په دویم ځل د دې په منځ کې کم از کم 3 یا 3 نه زیات 15 کاله وقفه چې د هغې هغه وجود خپل ځای ته واپس راشي، ځکه چې په دې کې د هغې اړوکو ته نقصان دی، د هغې وینه کمیږي او دغه شان میندې چې پرله پسې حمله دار شي نو د هغې د ژوند ته خطره ده. زه اکثر خپلو ښځو ته وایم چې تاسو چې ژوندی یې نو د خپل د ژوند په خوند رنګ به پوه شئ، خپل بچی به سره به په خوشحاله ژوند تیر کړئ. چې تاسو مړې شئ نو سوری ټو سی خاوند خو به بله ښځه وکړي، ژوند به ستاسو تباه شي.
سیمینار کې دا هم ویل شول چې په کوم شمېره سره آبادی په زیاتېدو ده، راتلونکي 1.5 کال کې به د ماشومانو تعلیمي ادارې نورې هم کمی شي، د ژوند معیار به نور لاندې شي. سیمینار کې شریک د منګلور ډاکټر جواد چې ورسره سماجي کارکون هم دی وایي چې آبادی کنټرول کول لپاره سیمه کې د پوهې راوستو دستورې پکار دي.
پکار دار چې موږ په خپل آبادی کې یو تناسب وساتو، یو توازن وساتو. دا توازن چې دی دا زموږ معاشره ته بیا ښه کنټریبیوټ کوي بجا د دې نه چې دا بیا بد کنټریبیوټ کوي. نو داسې غونډې چې دي دا ډېرې زیاتې مهمې دي. پکار دار چې دا موږ په مخه باندې کوو، په دې کې پوهان راغواړو او بیا دا پوهان په خپلو کلو کې په محلو کې دا خبر چې دا خوري.
سیمینار کې شریک د خیبر پختونخوا سرکاري ادارې آبادی کنټرول کولو محکمې ضلع سوات مرستیال مشر بادشاہ محمد مشال ریډي ته وویل چې حکومت هم د زیاتې آبادی کنټرول کولو لپاره کار کوي چې پکې په ضلع سوات کې 3 د صحت مرکزونو کې پوهه عمله خلکو ته د صحت اسانتیاګانو ورکولو سره سره آبادی کې د کنټرول مشورې او دوایانې هم ورکوي.
په دې کې زموږ سټاف وي، فیلډ سټاف وي، نو هغه خلک موبایلایز کوي او زموږ سنټر ته هغوی مایل کوي. دا سنټر د مانې حمل ادویات ورکوي د وقفې لپاره یا د ماشومانو په منځ کې وقفې لپاره او ورسره ورسره ماشومانو او زنانو ته بنیادی صحت ادویات هم دوی صحیح او دوی ته ورکوي.
سیمینار کې ویل شو چې دا وخت د خیبر پختونخوا آبادی 3.25 لک ده. کچری آبادی هم په دغه 2.98 په حساب سره هر کال زیاتیږي، نو 10 کال وروسته یعنی 2050 کې به آبادی 5.8 لک ته ورسی. دغه رنګه د پاکستان ټول آبادی به د 2.75 کروڑ ته لاړ شي، چې ورسره به مسلې نورې هم زیاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستې شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدئ شئ.